دا مشال لډیو په یوه د خبرونه کې درته ز ګل ایاز او انیس اجمل هر کله وای وخت د سحر لس بجې دی په خبرونه کې په فوزی عدالتونو کې د دولسو مقدمو د اوریدنې په خبر پښتونخوا کې مشت افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې د تحریک انصاف د صوبایي غړو د شکایتونو د موبایل ټلیفون سیمونو د تصدیق د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د سرګندونو په ننګرهار کې د بوټو نیهالولو او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم درخواړو اونیس پروګرام د رڼا په لور هم د خبرونې په دوه مینما کې اوریدل شي خو لومړی وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی د پاکستان پوسټ وای د کورونا چارو وزارت پوسټ عدالتونو ته تر دې د مدولس مقدمه لګلې دي د خبر پښتونخوا د افغانستان حکومتونو د رابطو د مستحکم کول لپاره د یوګټ فورم په جوړولو سلا شوې دي او د عراق په بغداد کې پتیرو لس کالونو کې په لومړي ځل د شپې کرفیو لری کړل شوې ده اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان پوځي چارواکي وای د کورونو چار وزارت پوځي عدالتونو ته تر دې د مدولس مقدمه لیکلې دي د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر ویان آسم باجوا په خپل ټویټر باندې لیکلې دي چې کېدای شي راتلونکي اونۍ د ترهګرې په پیښو کې د ککړ کسانو پر ضد د مقدمو اوریدنې پیل شي د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په پیښور کې په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د دې هواد په قانون کې بدلون راوسته چې په نتیجه کې د پوځي عدالتونو د جوړولو پریکړه وکړه د خیبر پختونخوا د افغانستان حکومتونو د رابطو د مستحکم کولو لپاره د یو ګډ فورم په جوړولو سلا شوې دي د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا مشال لیډیو ته بیګا په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د افغانستان سفیر جانان موسازی د دواړو لورو ترمنځ د تجارت او اړیکو ښه کولو او ترهګرۍ پر ضد د جنگ په اړه خبرې وکړې خبر پاڼه زیاتوي په دې لیدنه کې د افغان سفیر لخوا د خیبر پختونخوا د حکومت نه غوښتنه وشوه چې په صوبه کې د میشتو افغان کډوالو سره د پلټنو پر مهال د نرمینه کار واغستل شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وای ځنی چارواکي هڅه کوي چې له وخته مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي احمد یوسف نورستانی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په دولت او پارلیمان کې دا کسان غواړي د قانون پر ضد دغه اصلاحات راولي سو کولی شي خپل وفادار کسان په دغه کمیشن کې په کار وګماري بلخوا د افغان حکومت اجرایی ریاست ویلی د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مشکلاتو ته په کتو اړتیا لیدل کیږي چې د انتخاباتو په کمیشن کې اصلاحات راوستل شي د افغانستان په هرات ولایت کې د جنایي جرمونو پر ضد د تحقیقاتو مرکز جوړ شوی دی د افغانستان د کورونو چارو وزارت د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د ریاست استازي وای دغه مرکز د امریکا لخوا د 3 ملیون ډالر په ارزښت جوړ شوی دی رحمت الله قریشی په دې اړه پرون مشال لیډیو ته وویل دغه مرکز د سیمې په کچه یو ښه ګام دی او کولی شي له دوی سره د مجرمانو په ښه پلټنو کې مرسته وکړي خبرونه د مشال ریډیو نورې د عراق په بغداد کې د حکومت لخوا د شپې کرفیو لری کول وروسته خلکو خوشالیانې لمنسلې دي په یوه لسیزه کې د لومړي ځل و چې په بغداد کې خلک د نیمې شپې پر مهال کوڅو ته راووتل په عراق کې د کرفیو د 2004 کال راهیسې دا غیر وروسته لګېدلې وه چې په عراق کې فرقه ییز تشدد رامخته شو خو بیا پرون په بغداد کې په 15-14 کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره عام وګړي وو امنیتي او روغتیايي چارواکو لیدي چې په دې پیښو کې په لسګونه کسان شوبل شوي هم دي اسلامي دولت وسلوالي ډلې د دې بریدونو ذمواري په غاړه غستې دا ویلي دي چې دا غي لخوا په بریدونو کې شیاګان په نخښ کړل شوي دي بلخوا د امریکا په مشرق کې اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد ګڼ شمیر بریدونه کړي دي د ګډو ځواکونو لخوا د خبرې شوې اعلامیې تر مخه دوی په تیرو 24 ساعتونو کې په شام کې 11 او په عراق کې 15 هوایي بریدونه کړي دي د بشري حقونو اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د فروری په 6مه نیټه د اتحادي ځواکونو لخوا په رکا سیمه کې لږ تر لږه د اسلامي دولت ډلې 1.5 وسلوال وژل شوي دي بل اړخته د اردن میډیا خبر ورکوي چې د دغه هیواد الوتکو پرون د اسلامي دولت په ضد نوي بریدونه پیل کړي دي په ختیس اوکراین کې د حالاتو پر ځای کولو لپاره به سفارتي هڅې نن هم دوام ولري. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو او د روسي سیال ولادیمیر پوتین باندې د جرمني او فرانس له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د امن د یو نوي پلان پر مخ وړلو لپاره د فروری په 15مه او 16مه نیټه د کیف او ماسکو دورې کړې وي. د تیر کال د اپریل د میاشتې راهیسې په ختیس اوکراین کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د 15,000 او 3,500 زیات کسان وژل شوي دي. د روس او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تهران د لانجمن ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو هڅو کې د یو کال نه د زیاتې مودې د ځنډ لرې کولو لپاره خبرې کړې دي. په میونیخ کې د امنیت په اړه د کلنې غونډې په سنډه کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له یو بل سره لیدلې دي. د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه او ایران د تهران د لانجمن ایټمی پروګرام په اړه هغې موافقې ته سترګې په لار دي چې تر مخه یې د مغرب هغه اندېښنې لرې کړل شي چې ګنې ایران اټمي وسله جوړوي او د دې په بدل کې د ایرانه بندیزونه لرې کړل شي چې د راپورټونو تر مخه د هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دی. وروستۍ خبر ده چې د خلیج د همکارۍ شورا شپږو هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتي چې د هغه څه په ختمولو کې مرسته وکړي چې دوی په یمن کې کودتا بولي. د سعودي عرب په مشرۍ د دې شورا لخوا اعلامیه او یوه ورځ وروسته لاغې خپره شوې چې شیعه حوثي اغیانو د یمن پارلیمان تحلیل او یو موقتي اسمبلی او حکومت یې جوړ کړ. د خبرینو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدل هم شئ. د پاکستان فوج وايي داخله چارو وزارت دولس مقدمه په فوجي عدالتونو کې سماعت لپاره لیږلې دي. دا عدالتونه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره څومره اهمیت لري؟
د قانون ویرا ملاو شی او د قانون په نظر راځي نو بیا به په داسې ترهګرۍ کې یا داسې کیسونو کې به کمیرا شوبري مخنیوی به وشي.
په پاکستان کې مشه افغان کډوالو د ستونزو په اړه افغان سفیر د خیبر پختونخوا لوړ پورو چارواکو سره لیدلې دي. د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي له خپل حکومت نه شکایتونه لري.
سباته زای الیکشن تنظیم تحریک انصاف په بایلی ټیک ته دیو انډیویډیوالي خپل سیټو غټي تماته نن زر کسان ورځي کوم زب سبا سیټو غټم هماتول تحریک انصاف ته ځټکا ورک کنه.
په ژوب کې د پښتو ژبې هرکل شو ټکو د بیرته ژوندۍ کول لپاره کار شروع شوه.
د زیب سره د لبزو سره د راتدار دی له دغه سره مشکل چر دی د ډیر لبزو چې د ستا چې د یو لبس په ګارې دوسره درست د کلچر یو برخه ګارس.
دا رڼا په لور خپرونه کې مو دا موضوع سیږلې چې آیا پښتانه په رښتیا د جنکو د تعلیم خلاف دي؟
انګریزانو نه وختا چې پښتانه د باسواده شي تعلیم اخلي چې اعلان دي زموږ دا خیال دی چې د دې کې به دا کې ټول غاړي تاسو ته نه وي.
د دې تاسو په خپرونه کې نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره. کدمن اوردونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. د پاکستان د فوج مطبوعاتي سانګي آی اس پی آر ویان میجر جنرال عاصم باجوا ویلي چې د کورونو چارو وزارت لخوا لیګل شوی د دولسو مقدمو سماعت په فوجي عدالتونو کې شروع کوي. دا فوجي عدالتونه د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د کامی اکشن پلان لاندې جوړ کړل شوی وي. د فوج ویان په ټوټر پاڼه وایي چې صوبایي ضلعي کمیټیو دغه مقدمه کورونو چارو وزارت ته لیږلې وي او بیا داخله چارو وزارت د جاج اخستو وروستو دولس مقدمه فوزي عدالتونو ته د سماعت لپاره لیږلې دي. نور تفصیل زبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته جوړ شو پوځي محکمو ته تر دې دمه دولس قضیې ورسېدلې دي. د پاکستانی پوز ویان جنرال عاصم سلیم باجوا د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې بیان کې ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد له بیلابیلو ایالتونو څخه تر ژورې څېړنې وروسته دولس قضیې پوځي محکمو ته ورلېږلې چې په لومړي پړاو کې د قضیو قانوني چارې پیل شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي تر خونړي برید وروسته چې د ماشومانو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي او تروریستانو ته د ژر سزا ورکولو په هدف د پوځي محکمو جوړولو پریکړه وکړه. تر دغه برید وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو تر یو ټولکندیز کانفرنس وروسته د جنوري په دویمه نیټه د پاکستان په اساسي قانون کې بدلون راوست او په دې هیواد کې پوځي محکمې جوړ کړې. د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې هیواد کې د پوځي محکمو جوړول د روان وخت ضرورت بولي او وایي چې ښایي د تروریزم د مخنیوي په لړ کې به څه ناڅه ښه رول ولري. د پوځي او دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو محکمو د جوړولو د اهمیت او اغېزمنتیا په اړه وویل.
د فوجي عدالتونو د پاره خو باقاعده په آئین کې یو قسم لا تبدیلی وشوه او د دې یو قسم لا اجازه ورکړل شو او هغې ته اوس یو قسم لا آئینی کور ورته یعنی حاصل شو. بهرحال د انصاف پر خپلې تقاضی دي په هغې باندې ضروري خبره تحفظات هم شته دي، لیکن ضروري خبره ده چې ډیټرنس یو څیز دی، د قانون ویره دي او قانون په نظر راځي. نو دغه دوی لاسه چولی دی چې کله دوی ته د قانون ویره میلاو شي او د قانون په نظر راځي نو بیا به په داسې ترهګرۍ کې یا داسې کیسونو کې به کمی راشي او د دې مخنیوی به وشي.
مومند زیاتوي چې د دغو محکمو یوازینۍ ګټه دا ده چې ترهګر ژر تر ژره د خپلو اعمالو سزا وویني، او که چیرې داسې ونه شي نو دا محکمې به هم بې ګټې وي. د پاکستان د پوځي مقاماتو د وینا له مخې په لومړي سر کې په ټول پاکستان کې نهه پوځي محکمې جوړې شوې چې د دې ډلې څخه په خیبر پختونخوا او پنجاب ایالتونو کې درې درې، سند کې دوه او په بلوچستان کې د یوې محکمې بنسټ ایښودل شوی دی. دا یادونه وړ ده چې که څه هم د پاکستان ډېرې سیاسي ګوندونو د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د پوځي محکمې د جوړولو ملاتړ کړی، خو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند دغه محکمو مخالفت کړی او دا یې پر دیموکراسۍ ولسواکۍ تیری بللی دی.
قدرمن اوردونکو زبیلا شفق چې تاسو رپورت وړاندې کولو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جنرال موسوی د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره پرون په اسلام آباد کې ملاقات کړي او ورسره په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د زورونی پر موضوع خبرې کړي. پر دې ملاقات کې د خیبر پختونخوا لوړپوري چارواکي هم شامل وو. په ملاقات کې دواړه خواوې د مستحکم رابطو لپاره د یو ګډ فورم په جوړولو سلا شول. نور تفصیل لږه شیبه وړاندې له اسلام آباد مشال لړو خبریال احمد الله را سره شریک کړل.
د افغانستان په پاکستان کې سفیر جانان موسوی چې کوم د درخواست باندې چې کوم د اجلاس غوښتل شوی د دې مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوله چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری، هوم سیکرټری او د پولیسو مشر ګډون وکړلو. په دې موقع د خیبر پختونخوا او افغانستان حکومتونو ترمنځ رابطې مستحکم جوړول لپاره د جوائنٹ فورم په قیام باندې دوی اتفاق وکړلو او په پیښور پیښه چې کوم دا غي ورستو چې کوم صورتحال را مخته شوی دی په هغه باندې غور وکړلی شو. د افغان سفیر لخوا خیبر پختونخوا کې چې کوم میشت افغان کډوال دي هغه سره د نرمي ساتلو درخواست وکړلی شو او هغه خیبر پختونخوا حکومت او افغان سفیر هغه په دې خبره هم اتفاق وکړلو چې هر هغه افغانان چې د قانون په ضد باندې کارونو کې ککړ وي نو هغه په ضد باندې د کاروایی چې کوم ده هغه وکړلی شي. په دغه مهال د عمران خان دا مو چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هغې حکومت سره ښه تعلقات غواړي او غواړي چې دا تعلقات مخ په وړاندې لاړ شي او دا مانیفیز تعلقات او دواړو ملکونو د ولس چې کوم دی هغې د ګټې دپاره او معیشت ته استحکام ورکول دپاره لاره هواره کړلی شي. او دا هم ډاډګرنه ورکړلی شوله چې په خیبر پختونخوا کې کوم میشت افغانان دي چې هر هغه چې چا سره پی او آر کاډي هغه د لکه مطلب هغوی ته څه نه ویلو ولې چې کوم غیر رجسټرډ افغان کډوال په خیبر پختونخوا کې میشت یا په د قانون په ضد کاروایانو کې ککړین دا غي په ضد کاروایي کولای شي.
ل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر جنرال موسوی او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ترمنځ د ملاقات په اړه تفصيلات راکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. رويټرز خبري جانس لیکي په افغانستان کې د کډوالو نړیوال ادارې ویلي چې په پاکستان کې میش په زورګونو افغان کډوال د پیښور پر آرمی پبلیسو تر برید وروسته د زورونو نه بچ کېدو لپاره له دغه هیبات څخه کړي کوي. خبري جنس د نړیوال ادارې د شمیرو په حواله لیکلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 2000 غیر رجسټرډ افغان کډوال خپل هیبات ته ستانه شوې دي. د مقالې نورې برخې له مليحه امیرزاده نورو.
رويټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د کډوالو نړیوال ادارې مشر د خالی پورز ویلي دي چې په پیښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر سکول تر وسلوال برید پس له پاکستانه په زرګونو افغان کورنو کډه کړې دي. د ریچرډ دازنګر په خبره د جنوري په میاشت کې تر 22000 زیات افغان کډوال چې درج شوي نه دي د تورخم د پولې نه اوریدلې دي. دا شمېر د ټول 2014 کال پرتله دوه چنده دي. دغه په خبره خواوشا 1500 نور افغان وګړي تیر میاش له هیواد وستل شوی دي چې د دسمبر د میاشتې پرتله دغه شمیر دوه چنده دي. ډازینګر رویټرز خبری ایجنس ته وویل چې دا هر څه تر پېښور سکول برید وروسته شروع شوی دي. نوموړي وویل چې کله هم داسې څه بده پېښ شي نو زور یې له بهرنو نه وستل کیږي. ایجنس لیکي د پېښور پارمی پبلک سکول د طالبانو د حملې وروسته د افغان او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ همکاري ښه شوې ده چې په افغانستان کې یو شمېر مشکوک کسانو نیول شو. خو بیا آی او ایم او نور چارواکي وایي چې په پاکستان کې اوسېدونکي زیاتره افغان وګړي ځورول کیږي. دوی وایي چې پولیس یې تنګوي او یا یې په کورونو چاپې وهي. ډازینګر وایي چې زیاتره افغان کورنۍ له لسیزو راهیسې په پاکستان کې میشتې او اوس یې هم په دغه هیواد کې ژوند دي. هغه زیاته کړه چې دا نه ده واضحه چې تر کومه به په افغانستان کې وي. رویټرز لیکي چې په جنوري کې د واپس تلونکو غیر رجسټر کډوالو شمیر رو رو سیوا شوی دی چې د میاشت په اولنې هفتې کې د 350 نه تر اخري اونۍ پورې 1400 ته رسیدلې دي. د زنګر وایي چې دا وخت کوم اندازه لګول ګران دي خو د دغو کډوالو شمیر کې کمی نه دی راغلی. ایجنس لیکي په ناڅاپي ډول د دومره زیاتو افغان کډوالو تک د افغانستان پر محدودو وسایلو فشار اچولی دی چې دا وخت تر ټولو زیات ضرورتمندو سره مرسته کیږي. آی او ایم وایي چې په روان کال کې د 14 لک ډالرو برابر فنډونو ته ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.
خدمتونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینی غړو پر حکومت تنقیدونه کړي چې وزیران د میرټ خلاف ورزي کوي. د تحریک انصاف ګوند ځینی غړو له مشال رادیو سره په خبرو کې وی چې تر ټولو زیات د میرټ خلاف ورزي د جیل خانه جاتو په محکمه کې شوې دي. همدارس د صحت او سوشل ویلفیر په شمول په نورو صوبایي محکمو کې هم درغلي روانې دي. خو صوبایي وزیران دریځ لري چې باید د دې تورونو پلټنې وشي. نور تفصیل په خبره د غلام غوس پر رپورت کې.
په دې ډول کې په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د همخیال گروپ مشر قربان علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د ملازمتونو په ورکولو کې زیاتې درغلۍ د جیل خانجاتو په محکمه کې شوې دي او 1780 کسان بغیر د میرټ برتی کړې شوې دي. قربان علي خان زیاته کړه چې هغه د جمعې په ورځ په اسمبلی کې په دې خبره کول غوښتل خو د اسمبلی سپیکر هغه له موقع ورنه کړه.
اوسوب درته جیل خانجات په دغه باندې وشمه چې دا دونه سخت حالات دي. دلته ټیرریزم روان دی او جیلز بریکس کیږي او پای کې هغه د مرټ خلاف زی او پتن لګي چې دا برتیان دي پس پتا پسو کې زړه ته بیا خوشک ګومان راځي. ته مرټ ونیږي ما ته خلکو په مرټ ووټ راکړي. سبا که زه الیکشن ته ځم تحریک انصاف په بایلی ټیک ته دی به انډیویژوالي خپل سیټو ګټي. ته ما ته نن زر کسان برتی کوم زه به سبا سیټو ګټم او ما ټول تحریک انصاف ته خو جټکا ورکا کنه مرټ نو شو. ایجوکیټډ کلاس نظر کې ساتلم اوی ما ته پدې عوام ما ته ووټ راکړې پمار اسمبلی کې غوځې دي خبره ته پرې نه خو ما خو میډیا طرف باندې زیامه چې دا دغه ته مخکې کوم خپل مشرانو ته چې دا دغه چې دی د برتیان د روکاو شي پدې جانچ پړتال دي.
او د تحریک انصاف د همخیال ګروپ یو بل غړي محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د جیل خانجاتونو علاوه په سیاست او یو شمیر نورو محکمو کې هم میرټ او انصاف تر خپو لاندې شوې دي.
زمږه عمل قاسم صاحب نه چې وزیر جیل خانجات په هغه باندې موږ ټول لغټ ریزرویشن دي اشتاق عمر صاحب ته پاغه باندې دي او زمږه یو موږ فاتوا میډم مهرتاج روغانی کم از کم ما ته خو ځنی ویل چې ساکه کې ساکه معذور خلک یاسو شي سوال ورکو نو هم ټول پخپل خو خارې او کس لګاره نو مطلب نه میرټ خلاف ورزه هر ذکر روانه دي. دا د عمران خان لپاره موږ مخکمه هم خیال ګروپ موږ څه په منشور باندې روان دي.
په یو شمیر صوبایي وزیرانو او صوبایي محکمو د دې تورونو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو ته وویل
مورجی اول خو معلومات پکار دي چې آیا دې کوم الزام لګولې چې دا حقیقت دی که نه دی. کفرس کا غلط برتیانی شوی دی که هر چا کړی دی هغه د پاره د هغه خلاف کاروای پکار ده. هر چا چې غلطه برتی کړی که هغه ایم پی ای دی که هغه ایم پی ای نه دی بهرل چې چا اعتراضی مونږ زموږ دا فرض دی زموږ د ځموري چې مونږ دغه اعتراض ختم کړو.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان تحریک انصاف په همخیال ډل کې د اسمبلی د غړو شمیره وړاندې ولسوا او د یادې ډلې یو غړی محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی ډله د وړاندې پرنګ فعال ده او هغوی به د تحریک انصاف د اصل منشور د خلاف ورزي د هر ګام مخالفت کوي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د
مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
کدمه ورکوونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی د پاکستان حکومت د موبایل ټلیفون استعمالونکو ته ویل چې د رواني میاشتې تر 28 منټې پورې د خپل سیمونو تصدیق وکړي ګینی د نکول په صورت کې به یې بند کړي حکومت وایي دا ګامې د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر اخستي ځکه چې غیر قانوني سیمونه د ترهګرۍ په پیښو کې استعمال شوي دي خو د پاکستان د نورو برخو پر سیر د بلوچستان ځینې خلک د سیمونو په تصدیق کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي له کوټې څخه د نیاز مساخل دا راپورټ اورو
یو سپینجری باچا خان وایي له لری کلی راغلی چې د ګوته لګولو په ذریعه سیم پر خپل نامه واړوي خو زیاتوي چې په دغه لړ کې له ستونزو سره مخامخ شوی دی
زما مسله دا ده چې ګوته په یو کمپیوټر کې نه لګي لس ورځې ما د کې زبرځم او راځم او ورځم او راځم زه به دې کې سلیس
یو بل کس علی محمد لیولری پراته کلی سفر کړی تر څو په شار کې د کمپیوټري ګوته لګولو په ذریعہ سیم خپل نوم ته واړوي کله چې نوموړی په دغه لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو بوختو نو د موبایل کمپنۍ لخوا د کار نه کېدو ځواب ورکړل شو
ورده دا راته چې د سیستم کې ستاسو اوس نو کوم مسله ده کې ولاسم تقریبا ډیر دی اوس دا مشکل زرا سم مسله
علی محمد سربیر پر دې چې سفر یې کړی او خاري وړې و د حکومت دا ګام وستایلی او هله سرګند کړ چې په دې سره به د ترګری او ناامنۍ په کمولو کې مرسته ترلاسه شي
زما سوچ دا دی چې سید شي وسی کښنا ستارت او لیز سیم دغه ترګر خلک شاتکارت جوړ کی او کله چې سیمانی اچ په پرنامې
د وی موبایل کمپنی د دفتر چلون کی حاجی محمد انور په دغړړ کې ویل چې خلکو د ورپېشي زیاتره ستونزې لدی وږي رامسته سوي وي چې پر یو شناخت کارت به حساب سیمان وتلی وي د په خبره دوی بیا هم هڅه کوي چې په دغړړ کې د خلکو ستونزې ورحل کړي نو موړی زیات کړه
زه ټینر کمپنی زکار کو د دوی کسٹمران څخه ته دغه مسله ده د چاش نه تاسو نه خرج کړک د دښنا کارت باندې 15 سیمان کلاسي موږ ورته ورسي بل کمپني دا سیمان ختم کوي بیا راسي ستې مسله به الکو و دا کده دا به سښنا کارت دی دا باندې سیمان زیات خلاصي وي اوس که څه مسله به وي کمپني ته ته ویني لګي جنریټر سولت مرته شي د سلور رقم د باندې ورکشنه ولې دي
یو بل کس خیر الدین هم د سیم خپل نوم ته اړول په لړ کې له مشکلاتو سره مخامخ شوی وو د چي اوس خپل ستونزه حل کړي و مشال ریډیو ته ویل
ما اوس د سی خپل سیم ویریفای کړي ير شکر خدای غیر ضروری سیمان با ختم سی او کم سی اوریجنل سیمان دیغه با پات سی کبه ایت مثلا وینو اصلای پر خپل نامه باندې نیول کوجس به ایت استا په سیم صاحب نامه باندې دا کار سوې دي نو څوک په خبر نه دي شناخت کارت په کاپی باندې لس سیمه وتلی پنځله سیمه وتلو اول زون ما په نامه باندې تیر سیمان ورسر او هغه باندې زپه خبر لانو اوس بګړ باندې یو دوه کم سیمان زی استعمالوم هغه به نور بګړ باندې
یاد دوی د پاکستان مرکزی حکومت د اعلان لمخې هر څوک چې موبایل سیم استعمالوي باید چې درواني فروری میاشتې تر 28 منټې د ګوته لګولو لاري تصدیق وکړي ګنی د حکومت په وینا سیم به وربند کړي
کډمر ودن کول کوټینا د مشال اړیو خبريال نیاز مساخلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کړ د افغانستان په اړه تاسو لپاره رپورتونه لرو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر وای چې د حکومت او ولسی جرګې یو شمیر غړي هڅه کوي چې له وخت مخکې د اصلاحاتو په نوم د افغانستان اساسي قانون مات کړي احمد یوسف نورستانی وای دا ټول کسان غواړي په داسې اقداماتو سره د خپلې خوخي وړ او ورته وفادار کسان په کمیشن کې په دندو وګماري سفیلستانګزی نور حال سره
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وي په وخت او موقع سره د انتخاباتي نظام اصلاح ته هرکلی وي خو په دې شرط چې دغه بدلونونه د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له وخت مخکې په غیر قانوني ډول د اصلاحاتو په پلمه د افغانستان په انتخاباتي نظام کې بدلون راولي
د افغانستان د اساسي قانون یو سل او نهمه ماده وایي چې پارلمان په خپل روسي تقنیني کال کې د انتخاباتي نظام اصلاحات په خپل اجنډا کې نشي شاملولی. یو شمېر د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې چې زه یې د نوم سره هم مخالف یم او باید د افغانستان اسلامي جمهوریت وویل شي، او یو شمېر نور هم په پارلمان کې هڅه کوي چې په اصطلاح دغه اصلاحات له خپل ټاکلي وخت نه مخکې راولي.
جمهوري ریاست د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې ولسمشر خپل دوهم مرستیال ته دنده سپارلې. څو د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون او مدني ټولنو سره په مشوره کې په انتخاباتو کمیسیون کې د اصلاحاتو په اړه اړوند مسایل تشخیص کړي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو وړاندیز شوې طرحه د مدني ټولنو له خوا جمهوري ریاست ته رسېدلې ده، او له دغو ټولنو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د متخصصینو سره به په مشوره لازم اصلاحات رامنځته شي. ومو غوښتل چې د ښاغلي نورستاني د څرګندونو په اړه د افغانستان د ولسي جرګې نظر هم ولرو، خو د بیا هڅو باوجود بریالي نه شو. په عین حال کې د افغانستان د اجرایه ریاست یو ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرې په انتخاباتو کې ستونزو ته په پام سره پکار ده چې په انتخاباتي نظام کې په ځانګړي ډول د دغه کمیسیون په تشکیلاتو کې بدلونونه رامنځته شي. ښاغلی فیصل وایي چې هر ډول اصلاحات به د انتخاباتو په کمیسیون کې د افغانستان د اساسي قانون له مخې رامنځته شي.
د کمیسیون په واکونو او صلاحیتونو او د هغوی په وظایفو کې د اشخاصو او افرادو کې تغیرات باید راشي، او دغه تغیرات ټول د قانون په چوکاټ کې راځي. قانون په دغه ځای کې نقص شوی دی. د کمیسیون یو شمېر کمیشنر صاحبانو او لوړو اعضاو یې قانون نقص کوي.
ښاغلی فیصل دغه شان وویل تر کومه چې اصلاحات نه وي رامنځته شوي هیڅ ډول انتخابات باید ترسره نه شي. فیصل وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس د مخکینی توافق له مخې باید په انتخاباتو او انتخاباتي کمیسیونونو کې دغه اصلاحات رامنځته شي.
قدم اوردونکو تاسو د مشال لري خورونی ته غوګی. د افغانستان پکتیکا ولایت چارواکو د دې ولایت د دینی عالمانو او غختل چې په افغانستان کې دي د روانې جګړې پر ضد غږ اوچت کړي، او همدا رنګ د خې حکومتوالۍ د منځته راتګ او په حکومت کې د فساد د بدنامۍ پدیدې د لمنځه وړلو په برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل د رپورت تفصیل وړاندې کوي.
تیر ورځ پکتیکا والی انجینیر عبدالکریم متین د یاد ولایت د چارواکو او دینی عالمانو په مشورتي ناسته کې دینی عالمانو ته وویل که دوی دې حالاتو ته چوپ خوله پاتې شي، نو نه یوازې هر ورځ به د دې هیواد وګړی عالم او روڼاندی وژل کیږي، بلکې د افغانانو دا ګډ کور هم د تباهۍ او بربادۍ لوري ته ځي.
ما غوښتل تاسو علما ونند که تاسو وایئ چې فساد ده، زه درته وایم چې فساد موږ ته نه نه ټوله دنیا را سره ستړې ده په دې فساد. خو دا فساد ورکې څنګه را سره کېدی؟ دا مشکلات په یوه شپه، په یو ساعت، په یو میاشت، په یو کال کې نه ورکېږي.
عبدالکریم متین په دینی عالمانو غږ وکړ چې په مسلمان ولست پری کنده غږ وکړي چې خلک حق لوري وپیژني او دا غو سره یو ځای شي.
همیشه مو په منبر باندې تاسو علما خبرې کړي، خلکو ته خو بد کولی ول صرف په خبرو نه کیږي. کبه خبرو کې دلای قران دې هر څه په کول مست غو کې نه په داخلو داخلو له ټول مذهبي د ودولار په خلاص کې. یا حق یو کې د حکومت حق ده چې له حکومت سره داخلو نه وته. یا حق یو کې زه طالب حق ده چې موږ نور
د جان خیر ولسوالۍ یو تن دیني عالم مولوي آغا جان د وسوال طالبانو او حکومت څخه غوښتنه وکړه چې روانو سیاسي ستونزو ته د خبرو اترو لارې حل لارې پیدا کړي.
زملات هم یم، طالب هم یم، حکومت هم یم، سره عزیز بای بای وروسته ازیدا پاسی دی ختم کو دا شی ختم کو چې ته مکتب یا ته مدرسه یا استحاب والی سفتره ودی.
د دینی عالمانو او چارواکو په دې غونډه کې مولوی غازی محمد له حکومت څخه مدرسو او جماعتونو ته د زیاتې توجه غوښتنه وکړه.
ممبر او محراب ته ډیره کمه توجه شوې. علما هم د دولت او هم د متقابل وسلواله لخوا مایوس دي. کدی دولت کومې ادارې ته د هر سفارش په خاطر باندې لاړ شو غوښتنه نه منل کیږي، او کبیر ته مسجد ته ولاړ شي ګواښونه ورته کیږي او تهدیدي شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا دینی عالمانو شکایت کوي چې په خوا دوی ته دا زمینه نه و برابره شوی چې حکومتي مسؤلینو ته له نږدې په ټولنه کې د شته ناخوالو او ناامنیو د مخنیوي، د ښې حکومتوالۍ د منځته راتګ او اداري سمون په برخه کې خپلې مشورې ورکړي. نجیب الالوخیل، مشال رادیو، خوست.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو زبېما نه اسلام دې نه زمون نه دې پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
په پاټا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوی.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کې چې ما کې دا وینه خو نه دی کوبه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
مشال رادیو ته تاسې غوږی قدمونه اوریدونکو وخت شوې ده د سهار 10:30 بجې. له انیسا اجمل نبا د خبرونو لنډیز اور.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي د کورونا چارو وزارت پوځي عدالتونو ته تر دې دمه 12 مقدمه لیږلي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر ویان اسیم باجوا په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې کېدای شي راتلونکي اونۍ د ترهګرې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد د مقدمو اورېدنې پیل شي. د خیبر پختونخوا د افغانستان حکومتونو د رابطو د مستحکم کولو لپاره د یو ګډ فورم په جوړولو سلا شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند له خوا مشال ریډیو ته بیګا به ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تېر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د افغانستان سفیر جانان موسازی د دواړو لورو ترمنځ د تجارت او اړیکو ښه کولو او د ترهګرۍ پر ضد د جنگ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وایي ځینې چارواکي هڅه کوي چې له وخته مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. احمد یوسف نورستانی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دولت او پارلمان کې دا کسان غواړي د قانون پر ضد اصلاحات راولي چې وکولی شي خپل وفادار کسان په دغه کمیشن کې په کار وګماري. د عراق په بغداد کې د حکومت لخوا د شپې کرفیو لري کول وروسته خلکو خوشحالیانې لمانځل دي. په یوه لسیزه کې د لومړي ځل چې په بغداد کې خلک د نیمې شپې پر مهال کوڅو ته راووتل. د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د ګډو ځواکونو لخوا د خبرې شوې اعلامیې تر مخه دوی په 13 ساعتونو کې په شام کې 1100 په عراق کې 45 هوایي بریدونه کړي دي. په ختیځ اوکراین کې د حالاتو پر ځای کول لپاره به سفارتي هڅې نن هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو او د روسي سیال ولادیمیر پوتین باندې د جرمني او فرانس له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې. او د روس او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو هڅو کې د یو کال نه د زیاتې مودې د ځنډ لري کولو لپاره خبرې کړې دي.
انی ساجمل بچی د خبرونو لنډی زیتا ستا وړاندې کول. او زو اسلام آباد ته چرته د مشال لاډیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان د مقامی او رسپانو زنی اداري لوست دي او غټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د ترهګرۍ په ضد کمی تګلارې او د غلړکې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي. د جنگ ورسپانو ادارې وایي چې پوزي مشر تر دې دمه شوي پوزي عملیاتو او په اکشن پلان عمل درآمد لړکې وزیر اعظم ته خبرونه ورکړه او دوانو مشرانو د دې خبرې سره اتفاق وکړ چې زر تر زر د ترهګرۍ خپل منطقي انجام ته ورسول شي. ادارې وایي چې په اکشن پلان یا کمی تګلارې د عمل درآمد او سنجیدګۍ جاج د دې خبرې نه اغستی شي چې سری رشتم دسمبر نه تر دې دمه په مختلفو ځایونو د چاپو دوران 15,000 زیات خلک نیول شوې دي. د سره سره ترهګرو په ضد پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو انتظامات هم شوي او د ترهګرۍ په تور کې سزا شوي بازي کسانو ته پانسه هم ورکړې شوې دي کم چې د نورو خلکو لپاره یو عبرت دی. اداري اخره کې لیکي چې ترهګرو ملک کې کما د یری او وحشت فضا خوره کړې ده. د هغې ختمون د لپاره ضروری ده چې په اکشن پلان نور هم تیز عمل درآمد وشي او د لړکې ټول کام او سیاسي جماعتونو لا یو موټی کې دل پکار دي چې ورسره ترهګری او د دوی پلویان او سرپرستان خپل منطقي انجام ته ورسول شي او د سلسله کې لګ نرمي به هم د ملک او کام سره د غددارې برابر وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو آج او مشرق ورسپانو خپل ادارې د پاکستان چین تجارتي راهدارې په لار بدلولو صوبایي اسمبلی کې په قرارداد پاس کولو او د سلسله کې په احتجاج کولو لیکلي دي. د آج ورسپانو ادارې وایي چې د تجارتي راهدارې روډ یا لار بدلولو خلاف احتجاج کې نه یوازې سیاسي غړو بلکې وکیلانو او د صنعت او تجارت غړو هم د برخې اغستو اعلان کړی دی. بل طرف ته سور ورځې وړاندې د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د لار بدلولو خبرې بې بنیاد دي او په زړه نقشه عمل درآمد کولی شي. اداري وایي چې دا به ډېره ښه وه که وفاقي وزیر دغه زړه نقشه میډیا ته ښکاره کړې وه چې دا به د کمو کمو لارو او علاقو نه راتیریږي او بله ده چې د دې دپاره به په کوم کوم ځای کې اقتصادي زون جوړولی شي او د دې سره سره که د 45 ارب ډالرو منصوبې ټول تفصیل په ویب پاڼه ورکړی شي نو هم با چاته د احتجاج او قرارداد پاس کولو ضرورت نوی. اداری وای خیبر پختونخوا او فاټا د 13-15 کالو راسه جنگونو زپلې ده او که حکومت مرکزی اسیا ته د رسیدو لپاره دا سیمه د گیټ وے په حیث استعمالولو خوب ویني، نو په کار ده چې دلته ترقیاتی کارونو لا نور هم زور ورکړي. خو د بده مرغه دوی خو د شوي نقشو نه د دې سیمو نمونه اوباسي. ضرورت د دې خبرې دی چې پاک چین تجارتي راهداري لړکې دی د بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو مشران او پارلیماني غړي اعتماد کې واخلي او داسې لار دې الټول شي چې ورسره رستو پاتې او جنگ ځپلي سیمو او خلکو ته فایده ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدمن اردوګو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز او رسپانې د پاکستان او بنگلاديش پر اړیکو مقاله خبره کړي او وای د قوم پرستۍ جذباتو ته په کتو سره د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه ماضي هیر کړي او له یو بل سره سم تعلقات وساتي. بلخوا ګارډین رسپانې لیکي په دې رستو کې شپږ افغان سرتیر د روزنې ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته تللي، چرته چې د ځینو افغان چارواکو په خبره دا ګام به د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات د هڅو مضبوطولو لپاره مرستې وکړي. د دواړو لیکنو غټې برخې له انیسه اجمل څخه اورو.
ډیلی ټایمز رسپانې د پاکستان او بنگلاديش د اړیکو تاریخ په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې بنگالی قومیت پرستی په 1980 لسیزه کې د مغربي پاکستان د حکمرانانو لخوا د اغه سیاسي تګلارې له وجې زیاته شوې وه چې دوی بنگالیان په سیاست کې نه ورګډول. د بنگلاديش په وړاندې د پاکستان ریاست د یو شمېر کارونو ترڅنګ اوس اغه څه چې د پاکستان په اړه د بنگلاديش بهرنۍ تګلار اغېزمنه کړې هغه دا دي چې په ډاکا کې د پاکستان یو سفارتکار ناخوښه وګرځول شو او د هیواد پرېښودلو ورته وویل شول. د بنگلاديشي چارواکو په وینا دغه سفارتکار به په هندي کرنسي کې لیندین کولو او د اسلامي وسلوالو سره اړیکې درلودي، خو د پاکستان دریز بیا په دې اړه جلا دی. مقاله لیکي پرته د دې حقیقت چې په بنگلاديش کې په ګڼ شمېر کې پاکستاني زده کوونکي، سیلانیان او کاروباریان موجود دي، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. رسپانه لیکي د ډېرې زیاتې کم پرستۍ جذباتو ته په کتو سره د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه په سمه لاره فکر وکړي او داسې څرګندونه وکړي سسم دی او سناسم. مقاله لیکي پاکستان باید د بنگلاديش د خلکو نه په 1900 کال کې د غلطو کړنو لپاره په رسمي توګه معافي وغواړي او دغه سی بیا بنگلاديش لا پکار ده چې د پاکستان بخنه د زړه نه ومني او ماضي هېر کړي. بلخوایټ ګارډین رسپانلی کې په داسې حال کې چې د زیارت پشپا شپږ افغان سرتیري په پاکستان کې د 1300 د روزنې ترلاسه کولو لپاره ایبټ آباد ته ورسېده، افغان چارواکو په تیرو وختونو کې داسې اندېښنې څرګندې کړې چې پاکستان ته د لیږلو وروسته به سرتیري د جاسوسۍ کارونه پیل کړي او یا به د افغانانو لخوا د پاکستان پر ضد د نفرت جذبات هغوی پر مخ تللو نه منع کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دغو سرتیرو ته خواست کړې دي چې په تربیتي اکیډمۍ کې دي له پاکستاني سیالانو سره د ملګرو په شان وخت تیر کړي. نوموړی وایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د هڅو د مضبوطولو او ښه کولو او په خاصه توګه د دواړخیزه پوځي همکارۍ اړخته یو ښه ګام دی. افغان حکومت داسې هیلې لري چې دا ګام به د پاکستان لخوا د طالبانو د لمین زوړلو لړکې مرسته وکړي. مقاله لیکي افغان چارواکي شکایت کوي چې د طالبانو د حملو مخه نه نیول کیږي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو سربیره هم پاکستان د طالبانو په مختلفو ډلو په خپله خاوره کابو اچولو کې پاتې راغلې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تر دې کې کوم نه ده.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
کډمن اردوونکو په ننګرهار ولایت کې د نیلګیو د کینولو بهیر د خالی پورس په رسمي توګه پیل شو. چارواکي وایي چې سکال به په ټول ننګرهار ولایت کې تر 3 میلیون پوري ډول ډول او میولرون کې نیلګی وکړل شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د نیلګیو د کینولو د بهیر پرانسته د ننګرهار سرفرس ولی مولوی عطاولالدین د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د یو بوټي په کینولو سره وکړه او په ولسونی غږ وکړ چې په دې بهیر کې خپل ونډه واخلي. نو موړی وویل
په ننګرهار همیشه بهار ولایت کې د نیلګو د کینولو
د جشن ورځ ده. زما هیله دا ده چې زمونږ ټول ننګرهار اوسیدونکي په دې جشن کې د زړه له کومې برخه والي او حد اقل یو یو شخص د خپلې کورنۍ او د خپلو ماشومانو په نمایندګۍ باندې یو یو نیالګی کینی تر څو موږ د دې لارې نه وکولی شو هغه خدمات چې هغه زمونږ بشریت او انساني جامعه ته ضرورت لري دا هم پوره کړي اوسي او ترسره کړي مې.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر حمیدالله وایي چې د نیالګیو د کینولو په سګنی بهیر کې به تر 3 میلیونو پورې میوه لرونکي او زینتي بوټي وکړي.
سکل الحمدلله د ننګرهار په ولایت کې په مجموع کې 3 میلیونه نیالګي مختلف تولید شوي دي، میوه لرونکي، غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست په دې کې سهم 3,40,000 نیالګي دي چې په دې کې 2,240,000 غیر میوه لرونکي دي، 9,000 نیالګي زمونږ میوه لرونکي دي او 3,500 نیالګي هغه زینتی بوټی دی. دا به ان شاء الله د ننګرهار په مربوطات کې البته د ولسونو په مټ باندې د همکارو موسسو او د دولتي ارګانونو په مټ باندې کېنول کېږي.
د ننګرهار د کانال رئیس انجینر زیارت ګل راهیل وایي چې دوی به د کانال په مربوطاتو کې تر 1,00,000 پورې میوه لرونکي او ډول ډول نیالګي وکړي او تر 500,000 پورې به د خیریه ټولنو په واک کې ورکړي چې په عام المنفعه ځایونو کې وکړي.
سږنی کال زموږ د کانال په کوریا کې 2,00,000 نیالګي کرنې ته آماده دي چې دا باید توزیع شي او وکرل شي. زموږ په خپل مربوطاتو کې د 15,000 نیالګي چې په دې کې مالټې، زیتون او همدارنګه زنګلتي ونې چې زیاته برخه یې شوه ده، بیره، کیکار، لوسینیا، یوکالیپټس دغه برخه تشکیلې دا موږ په خپلو پلان شوي ساحو کې کړو. تر 500,000 پورې زموږ سږنی کال پلان دی چې موږ یې مول منفیزه ایرو تا یا خیریه ټولنو تا په واکه ورکو تر څو د سی په سرسبزی کې تن استفاده وکړي او په لایګان شکل باندې وکړي.
د یادولو د چې په ننګرهار کې هر کال په میلیونونو نیالګي کې نول کیږي چې په زیات شمیر کې د نه پاملرنې له عمله ضایع کیږي. خو د ننګرهار چارواکي په ولسونو غږ کوي چې د نیالګیو د کرلو تر څنګ پالنه او ساتنه هم وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کډمر ودونکو په بلوچستان کې د پښتو ژبې ځینې مینوالو دغه ژبې د سوچا کارا مګر هیر کړل شو ټکو د بیرته ژوندې کولو او خوندې کولو لپاره باقاعده کار پیل کړی دی. دا کار منلی لیکوال سید خیر محمد عارف په کوټه کې او د پښتو ژبې استاد میر حسن خان په ژوب کې کوي. دا سرنګه کار دی او ضرورت یې سل محسوس شو. دا هغه څه دی چې نیاز مساخل په دې رپورت کې راوړی دی.
په بلوچستان کې د پښتو ژبې لیکوال، سیړونکی او د پښتو اکیډمي کوټي چیرمن سید خیر محمد عارف په خبره د پښتو ژبې د سوچا او کرټکو د ژوندۍ ساتلو لپاره باقاعده کار پیل کړی دی. د ده په خبره د ټکنالوژي په سیلاب کې دا کار د نن سخت ضرورت دی.
دغه الفاظ ځینې دانو نه دي چې اوس پښتنو کې موجود دي او بدبختانه موږ دغه پر ځای باندې فارسي الفاظ استعمالو. نو پکار دا دي چې موږ دغه پښتو چې کوم ټکنیکل لفظونه له انګریزي یا له بلې ژبې راغلي دي هغه ټیک دي، لیکن کوم لفظونه چې موږ خپل لرو بیا په لفظونو کې یو بل خبره هم شته. کنه له دغه ژبې سره د لفظونو سره زموږ راکدار دي، له دغه سره زموږ کلچر دي. داسې ډېر لفظونه چې دسته چې د یو لفظ په ګارېدو سره درست د کلچر یوه برخه ګرځي.
سید خیر محمد عارف زیاتوي د کار پر مهال ګڼ کره او سوچا مګر له پامه غورځول سوي ټکي پر مخ وراغلل. د یو بیلګه هم را سره شریکه کړه.
اوس فرض کړه شروع ده کنه فارسي لفظ دی، حالانکه دا د بوري یو ژو په سیمه کې زمام وایي، څوک زمام ورته وایي، څوک زمام ورته وایي. دغه نوم نه اوس انګور دی کنه مر له فارسي زره اخیستی دی. په ژوب کې شیرانی خلک اوس هم ملوې ورته وایي، په بوري کې زخپل چې دی هغه اوس هم ژنګوري ورته وایي. دغه نوم نه جګر یو لفظ دی، هغه مر له فارسي زره اخیستی دی. جیم مو په جین بدل کړی دی، یعنی جگر او جگر ته بقاعده مسخلان چې دی کرګس وای. نو دا نه زما په خیال به ډېر لفظونه دي.
بلې خوا ته د مشال ریډیو د معلوماتو لمخې په ژوب کې هم د پښتو ژبې ځینې مینوالو په خپل همت او شوق دا قسمه کار پیل کړی دی. دوی کلی پر کلی تګ را تګ کوي او د پښتو سوچا ټکي راټولوي. د دغو مینوالو له ډلې میر حسن خان اتل په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
خپل یو دوه درې ملګري نور په دې والله موږ مطلب رسمان کار شروع کړ. هغه دپاره موږ دا چې کوو چې کلیو ته ځو او بیا خاص کر هغو کلیو ته ځو چېرې سړک نه تللي یا مطلب باید نوې تیزي یا نوې ترقي موږ ته ویلی شو د دې ډېر اثرات نیم شوي. نو هلته موږ ځو هلته بیا موږ له خلکو پوښتنه وکړو یا تاس کېن دی داسې خلک ګورو چې هغه ډېر سپین ږیري وي د فکرې مجلس شروع کړو د هغه زمانې په حواله باندې بیا نو سپین ږیري خلک تاسو معلوم وي چې هغه ډېر ښه مجلس کوي پرې ته تفصیل ورکوي.
میر حسن خان اتل او سید خیر محمد عارف فکر کوي چې د پښتو ژبې د ودې کولو او پرمختګ لپاره ضروری ده چې سوچا او کراټکی نه یوازې په کتابي بڼې خوندې سي بلکې د خلکو ترمنځ هم مستعمل پاتې سي. په اوس وخت کې د جنکو د تعلیم په اړه د ولس پر رویه کې څه بدلون راغلی او کنه د دې پروګرام کوربه شاهین بونیری دی.
درنا پلور
د رنا پلور ستړي مشه د نن په خبرونه د رڼا په لور کې په دې موضوع بحث کوو چې کومې وجه دي چې لکبلې وخت په وخت د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم ډاډګیرنه نه ده شوې. د دې ستونزې تاریخي او کلتوري پس منظر څه دی او آیا په اوس وخت کې د جنکو د تعلیم په اړه د ولس پر رویه کې څه بدلون راغلی او کنه؟ کله چې موږ د پښتنو په خاوره د لرغونو تهذیبونو لکه ګندهارا او آریانا آثار ګورو نو په دې نتیجه رسو چې دومره لوی تهذیبونه د علم، هنر او شعور نه بغیر نشو درې دي. په پېښور کې د پښتو کلتور پوهان او سړنکار ډاکټر راجولیشا خټک وایي چې دا حقیقت په خپل ځای چې د پښتنو خاوره د ګندهارا تهذیب په وختونو کې د علم او پوهې کور پاتې شوی دی، ولې کچرې داغې نه وروستو د پښتنو ژوند د نړۍ په سیاست کې د غوی د خاورې جغرافیایي اهمیت او دلته روانو نظریاتي او سیاسي جنگ جګړو ته وکتل شي نو د پښتنو په خاوره د هلکانو او جنکو دواړو لپاره د علم ترلاسه کول د ستونزو او ننګونو سره مخ شوې دي. نو موړه زیاتوي
یو واجب سره حال د تاسو د جنکو خبرې کړو او لګډر کومه خلاف په خوا نو داسې ځایونه داسې کلي داسې سیمه علاقه مې چې هلته مند سړو د تعلیم د علاقه نه تعلیم خلک مخالف وو. بیا شاید چې په دې کې سماجي اقتصادي یا نظریاتي عوامل وو موږ ډېر لرې نه هم ځو ځکه چې هلته خبره بیا ډېره اورانی کې موږ سره داسې یادګار یا داسې آرکیولوجیکل سیمه داسې بلډینګ موږ ته په لاس نه درغلی چې موږ یې اداره وا دلته د هستی پزړ وختونو کې چاته سکول یونیورسيټي ودا سيزونه په دلته ونه نو جمعتونه سنا سشته ده په دغه والا باندې جنته جمعتونه سر رول او تاسو دمو ته پته جمعتونه په یوازې د سړو کوو او هغه دینی علم او تعلیم چې ونه دغه به کول خو تاسو د سوال ډېر اهم په دې تر دې دوره پورې راځي او بیا دې کې مختلف وختونو کې بدلونونه راځي په دې عم د خلکو په هغه رویو کې هغه نصیحتو کې او ځنه حالات را مخې ته کېږي نو دوی یو سوچ او فکر ښکاري چې د تعلیم په اړه مثبت دی. په موږ چې هغه دور ته ځو د پښتنو هغه زوړ حالت ته نو دلته کې د علم او پوهې د دانش دانایه سره دومره زیاته مینه نه ده لرلی شوې. نایې کې دوی ګرم دي تاریخ په کې تر څومره حده د هغې کار دی رول دی او کنه حالات او واقعات چې دي چې دوی چېرې هم که موږ د خیبر لارې ته وګورو یا دا کومه یو سټریټیجیک ویلیو ده د دې علاقې هند ته چې څومره حمله کوونکي یرغلګر شو سودا چې راغلي دي نو پامچې لاره
ډاکټر جولیشا خټک وایي چې د تاریخ له پلاوه چې کله انګریزانو په هند خپلواک قائم کو نو دې سیمې له یو تعلیمي نظام ورکو او دلته د خپل حکومت د نظام چرولو لپاره ادارې جوړې کړې. ډاکټر جولیشا خټک زیاتوي چې دا خبره ټیک نه ښکاري چې ګینه انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه د علم او پوهه ترلاسه کړي.
عجیب خبره دا ده چې موږ ته دا ویل کېږي چې دا د انګریزانو پروپاګاندا او سبق د مدرسې وې پاره ده کښې داسې نو یعنی اوس تاریخ کې خیانت نه دی پکار کړه چې کله دا خبره راشي بیا رښتیا رښتیا ویل پکار دي. انګریز او فرنګي خو دلته کې سکولونه کالجونه او د موجوده تعلیمي نظام چې کوم دی سیستم دا بنیاد خو دلته انګریز راوړو. له هغه نه وړاندې خو موږ هېڅ یو ایجوکیشن سیستم دلته نه لیدو په دې علاقو کې. نو خو بیا هم موږ ته دا ویل کېږي چې انګریزانو نه غوښته چې پښتانه دې باسواده شي تعلیم یافته دي چې علم دې زما دا خیال دی چې دې کې به تحقیق کول غواړي داسې به نه وي.
په چارسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د پښتنو په سیاسي تاریخ کې د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک داسې وو چې د جنکو په تعلیم او پوهې زور ورکولو او د دغې په نتیجه کې د پښتنو په ټولنه کې د جنکو د تعلیم په اړه سنسه شعور هم راغلی وو. خو ولې په افغانستان کې اوږده بېقراري او په سیمه کې د نړیوال سیاست د سوري لاندې د جنگي اقتصاد ودې د پښتنو د ټولنې ارتقایي عمل اغیزمن کړی دی. د دې په نتیجه کې خلک د غربت او بې وسۍ ښکار شوي دي او د هغه خلکو د اثر لاندې راغلي دي چې ټولنه په شا بوتلل غواړي.
جنکو تعلیم په مختلفو وجوهاتو باندې په مختلفو وختونو کې دلته ډسکرج کړلای شوی دی. حالانکه رښتیا خبره دا وه چې دغه ګندهارۍ تعذیب کوو کاغه نه پس د باچا خان خدای خدمتګار تحریک کو دیغه ملګرو کوم حال زلې وی یغه کې مطلب دا دی پاغه وخت باندې خزو ډیر خپل رول لوبولای دی. اوس هغه نه پس چې کوم مکتبونه وډاو شول هغه په وجه باندې ما ته تو ویچ پرابلمونه یغه نه تړلی مخکې غ سره تړلی نور وو. لکه مثال په مکتب کې لا په سکول کې لا په هغه کې په کالج کې دی استادانو کمی هلته بجلی نه نشتوالی هلته دی باټرۍ نه وي هلته لایبرری نه وي دا سیزونه چې کوم دي کنه دا په کار دا وه چې دا وخت سره په مخ تللی وي. زمنګ د افغان انقلاب د ایران انقلاب او د ایغه په مزاحمت په نتیجه کې کوم منګه د ټول د قبایلی سیمې او زمنګ پښتونخوا او تر چترال نه راونی ضرورت تر بولان پورې دا علاقه په گرفت کې د جهالت او د غربت په ولکه کې ده.
شاد بیگم د پښتونخوا د دیر سیمې سره تړاو لري او نن سبا د یوې غیر سرکاري ادارې د مشر په توګه د جنکو د تعلیم د ودې لپاره کار کوي. هغه وایي چې د تیر سمودینه د پښتنو ځینې روایتونه داسې دي چې د علم حاصلولو لپاره د جنکو د لارې دیوالونه جوړ شوي دي. شاد بیگم زیاتوي باید چې د وخت د بدلون سره سره په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وشي او په دې کې تر ټولو لویه ذمواري په سړو راځي. شاد بیگم څنګه زده کړې وکړې او دغه په کور کلی کې د جنکو تعلیم ته څنګه قتل کیږي د دې په جواب کې هغه وایي
زموږ کته خپل خاندان حوالی سيزو غره زموږ خاندان کې یو د تعلیم همیشه خبر نه شوی دی. وی خو ته مسلې وی د ډیر وخت نه هغه شاند بیا هم دا نه و لکه مدام امریدین د خپل خاندان کې شي زموږ ډیر جنکو ته د پنځم نه اخوا د سبق مخ نه دا وکړي شوی. خو بیا د وخت یو تر دوه سره ماته دام یاد دی چې زما مور چې کوم دا هغه دا علاقې په مخجو په صف کې شامل و چا چې په علاقې کې مدرک کړو. بیا هغه چونکې بیا د استاذې د شعبې سره منسلک وه بیا زموږ په خاندان کې چې لږ اخوا دیخوا یو څو کم غونته نمبر باندې نورو زنانو ته موقع ملاو شوه. خو زمونږ که علاقې د زه وی منو په علاقه کې زمونږ د وسه پورې ایون دا بندیزونه شته یا په مسلسل چې نه وایي او یا چې کوم دی دی پورې چې پنځمه پورې وایي د پنځم نه اخوا ضرورت نشته یا د لسم نه اخوا ضرورت نشته دا پابندې نیو اوس هم شته. زه به ویم چې زه د خپل خاندان حواله سره خوشقسمت یم او خاص کر د خپل والد صاحب په حواله باندې به ویم. همیشه ما دا محسوس کړی دی چې زما والد صاحب چې کوم دی هغه توجه مرکز همیشه زما او زما د کور تعلیم او زموږ پورې پاتې شوی دی.
آیا پښتانه پر اختیار د جنکو تعلیم نه غواړي؟ په دې اړه ډاکټر راجولی شاه خټک وایي ګوچ پښتانه په دغه اړه د لویو قامی ادارو په جوړولو کې نه دي بریالي شوي، خو وخت په وخت په پښتنو کې داسې پوهان، عالمان او فلسفیان پیدا شوي دي چا چې د خپل لیک او فکر په وسیله د انسانانو ترمنځ د یووالي پیغام ورکړی دی او ولس علم او پوهې اړخته رابللی دی.
داسې خو موږ ته څه په مخه نه راځي چې کوم پوه مشران دي نو هغوی د جنکو د تعلیم یا د زنانو د تعلیم یا د لکانو د تعلیم سه مخالفت کړی یا سه مزاحمت کړی دی. پروپیګنډې به وي، دا پروپیګنډې به وي چې انګریزي تعلیم دی او دا راځي دلته د دې په ذریعه زموږ ځوانان خرابوي، د دې مذهب خلاف په دې کې خبره نه پدې، دین خلاف خبره پدې کې دا دي. نو دا به یو د پروپیګنډې چې کله ملایانو صاحبانو طاقت ترلاسه کړو به په زور منع کړی دي. خو دا خبره که موږ وایو چې پښتانه د تعلیم خلاف دي، پښتانه نه خلاف، حالات چې دي اغوی دوی ندی پر یہ کی سمکڑی ندی دیتا چې د تعلیم په اهمیت او افادیت بل ناس یو غسو تی نرګسی باندې ثقافت هم د پښتنو یو یو پاور پکار او پاور د پاره پیسې پکار نو پیسې د پاره هغه بیا دانه دي کړي په کومه طریقه تر لاسه کیږي چې د سره طاقت راشي.
ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي چې ډېر هلکان او جنکې چې د نوي علومو په میدانونو کې ډېرې لوی کارنامې ترلاسه کولې شوې، هغه له دې کبله د زده کړو پاتې شوې دي چې کورنۍ یې د زده کړو خرڅ نشو اوچتولې، او بیا دلته د دینی مدرسو یو داسې جال خور کړل شو چرته چې د بیلابیلو فرقو سره تړاو لرونکو مذهبي خلکو د جنکو په ځای د هلکانو په تعلیم زور ورکولو، او هغه هم یوازې مذهبي تعلیم. ډاکټر فضل رحیم زیاتوی د خلکو د بیکور کېدو سره یو خواډر تاوان شون، بل خوا دا ګټه هم وشوه چې د غره قبایلو خارونه ولیدل او اوس د ځان لپاره هغه اسانتیاوي غواړي کوم چې په خار کې لیدلې دي، او دا د بدلون په لور اړومبه ګام دی.
غربت پورته په سر زکه کو چې غربت لوجنا زما شوم سکول ته نشم لګلې، مکتب ته نشم لګلې، بیا زما دا مې دي مدرسې ته استولای، وجه دا دی چې په مدرسې کې سبق مفت وی، ډوډۍ مفت ده او جامع پکې مفت ده، او هغه په بل جهان ګټه هم چې بل جهان ګټه هم ماته ده به دې په وجه باندې ما دا خیال داسې نه دی. خو چونکی هغه ته زمیمه برابر شوې ده، هغه ته ځمکه برابر شوې ده، هغه ځمکه چې کومه برابر شوې ده ورپاره کروندې ده پاره پکار ده چې موږ په هغه باندې هغه کرونده نوره باید ونکو، او چې کومه شوې ده چې هغه راوباسو. ما بل خپل تجربه پرونا کې زه درته وایم چې کومه ای ډی پی راغلی دی بونو ته له وزیرستان نه، کوم ډیرو ته راغلی دی، دا چې واپس لاړ شي دا به سکول هم غواړي، دا به هسپتال هم غواړي، دا به اغل کې شانته جامه غواړي، دلته چې شیونه لیدلې دي اول بزینه بیا زه دغه خبره کومه چې 25% کسان به نه ځي ان مخکې تللي دي څوک، ای دنیا تاریخ دا وایي.
د بونیر د غرزی سیمه یو ځدکون کې سلما وایي په خوا چې هر سوو خو اوس د مور پلار پر ویو کې هم بدلون راغلی دی، او جنکې هم په دې پوهیږي چې د علم ترلاسه کول د هغوی مذهبي او قامی فریضه ده. سلما زیاتوی چې د ټولو ستونزو او ننګونو باوجود هغه تر پوهنتون ځکه ورسېده چې د مور پلار ډاډ ورسره وو.
ما څو سره سبق ویني نه زما سره د خپل مور پلار ټول سپورټ دی، او د ټیچر خو سپورټ دی، هو ډېر سپورٹ چلا مور پلار یا پلار نہ پری دی نہیں پری اچھی یا وادش زر وادش نہ اگر بیا سبق خو یا مور سخرا خو اخ دی پری دی جی زما یا مر کر دی نہ اگر وادش ولا نہ کرا چے تن تعلیم پانی مگڑا کے پات شو اوس یا ود نہ اگر راز دی او اگر چرا راز دی نو ٹول پہ ہپائی خو ہی پہ ہپائی.
په پیښور کې د سکول یو استاد روبیناز وایي چې په پښتنو کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیدارۍ ډېرولو لپاره ولسی او کلتوري تحریکونو ته اړتیا ده، او د دې کار لپاره باید د ټولنې په هر کچا کار وشي.
څه دا ویم چې لیک پښتانه نه دی په دې چیز کې لګ لګ کوي چې خپل چې کومه ټریډیشنز دي هغه دي کنه دي ار سټیکینګ ټو دیټ. نو موږ ته لیک دا ضرورت دی چې اوس وخت سره هغه چینج هغه چیز فیل کو کنه، او خپل هغه خو هغه چې دی هغه نه لګ راوځو.
اوردن کو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونی با د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم سره تړلی د ویبل موضوع سره راځو تر هغه د الله پامان. د پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
دا پختنو پر خاور نام نے دا ہنرمندان اہل زلی پر سڈول اغیزمنی کڑی دی
سندری ویون کی دی او کومسی کاران دی بتول دغه مسئلے کار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دے پای کی دا موسیقی دا پارا دل یو شاندار زیدے انشاءاللہ دا مسئلہ با اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه ویتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.